있는 아우아지아.
는 아우아지아.
나 워싱턴대 다소 내 아메리카가 아시나라리오.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی یم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان احمد الله ارشیوال په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وایي چې د ایتالیا پولیسو محمد فهیم کشاف له هغه وروسته له سفارت څخه وویست چې په ناقانونه توګه او په زوره د سفارت ودانۍ کننوت. سفارت په خپل رسمي فیسبوک کې یوه اعلامیه خپره کړې چې کشاف په ایټالیا کې د افغانستان د سفارت مخکینی کارکوونکی او خود نظام او اسلامي جمهوریت ارزښتونو څخه د سرکشۍ له کبله له دندې لرې کړی شوی. په اعلامیه کې ادعا شوې ده چې نوموړی د طالبانو له لورې نوی سفیر ټاکل شوی. اعلامیه همدغه راز وایي چې کشاف په زوره سفارت ته ننوتلی او په سفیر یې د فزیکي برید هڅه کړې. اعلامیه وایي د سفارت کارکوونکو د ایټالیا پولیسو ته زنګ وهلې او پولیسو محمد فهیم کشاف له سفارت څخه ایستلې. تر دې دمه په خپله کشاف د افغانستان د سفارت د دغې اعلامیې او ادعاو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه هم په ایټالیا کې پولیسو په رسمي ډول په دې اړه کومه اعلامیه خپره کړې. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په ټویټر کې دا خبره رد کړې چې ګنې طالبانو کشاف سفیر ګمارلې. د افغانستان د غالۍ اوبدونکو ټولنه د بانکي خدمتونو له پڅوالي او ناسم مالی سیستم څخه شکایت کوي. د دغې ټولنې رئیس نور احمد نوري نن ازادۍ راډیو ته وویل د یو کارنده مالی سیستم نشوالی او د بانکي خدمتونو په برخه کې د ستونزو دوام د دوی کار له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د افغانستان بانکونه له اقتصادي ستونزو سره مخ او د خلکو بې شمېره پیسې پکې بندې پاتې دي. د غالۍ اوبدونکو د ټولنې رئیس نور احمد نوري وای په 2021 کال کې 9000 متر مربع غالۍ له افغانستان بهر صادر کړي خو د مالی عاید په باب یې جزئیات نه دی ورکړي. د طالبانو لخوا ګمارل شوي له پیښو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپل لومړنۍ غونډه کې ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته د وروستیو ورختونو له امله زیانمنو شویو خلکو ته د بیړنۍ مرستې رسولو دنده سپارلې. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه کمیسیون مشر مولا برادر خون ټولو ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د طبي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال هیوادوالو ته د مرستو رسولو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. د راپورونو له مخې په یو شمېر سیمو کې د لارو د تړل کېدو له امله خلک د خوراکي موادو له کمښت سره هم مخ دي. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس په یو ترافیکی پیښه کې مړ شو. د لغمان د والی ویان صلاح الدین زاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل تیره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې د دغه ولایت لپاره د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یو ترافیکی پیښه کې مړ شوی او څلور ساتونکي ټپیان شوي. دا چې پیښه څرنګه رامنځته شوي څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دغلته په ترافیکی پیښه کې د دوی د یو لوړ پوړي چارواکي د مړینې خبر ورکول کیږي. د یادونې وړ ده چې وړ مورز هم د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان په مربوطاتو کې ترافیکی پیښې شوي وي چې له کابله 15 تنه عام خلک مړه او 8 تنه نور ټپیان شوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن نن د امریکا پر کانګرس د برید د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي. بایډن دغه وینا په هغه ځای کې کوي چې یوې پارېدلې ډلې تاوتریخوالي ته مخه کړې وه او هڅه یې کوله چې د 2020 کال په ټاکنو کې پر پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغه د بریا د تایید مخه ونیسي. د سپینې ماڼۍ ویان دی جینساکي وویل بایډن به یو ځل د دغې تورې ورځې په جریان کې خپل وحشت په یاد راوړي. هغه به همدارنګه دا خبرداری هم ورکړي چې د متحده ایالاتونو ولسواکي د پخواني ولسمشر او د هغه د ډیرو پلویانو د درواغو او د توتیو د تیوریانو له ګواښ سره مخامخ کړي. ساکي وویل دا تمه کوي چې بایډن به پر دې مهمې مسلې چې په دې ورځ څه پیښ شول او د هغو ګډوډیو او وینې تویدو چې دوی شاهد و یوازنی مسؤول ولسمشر ټرمپ تایید وکړي. د ساکی په وینا بایدن به پکلکه د پخوانی ولسمشر لوري هغه درواغ او د امریکایانو د بیلارې کولو لپاره هڅه چې ګواکې د په دې پیښو کې لاس نه درلود رد کړي. ترامپ دغه مراسم رد کړي او یو خبری کانفرنس یې پلان کړی چې هغه یې هم لغوه کړ. د شمالي کوریا دولتي خبری اژانس خبر ورکړی چې هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې ازمویل شوی و لږ چټک و او ازموینه یې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یې ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپرسونیک یا لږ چټکو توغندیو دوهم ازموینه وه چې دې هیواد پرون ترسره کړه. مخکینه یوای په سپتمبر میاشت کې ترسره کړې وه. د راپور له مخې مخکې له دې چې دغه توغندی په 200 کیلومترۍ کې ټاکلی هدف ولی 130 کیلومتره یې مانورونه ترسره کړل. د جنوبي کوریا او جاپان پوځونو ویلي چې یو توغندی یې کشف کړی خو زیات جزئیات یې نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو نړیوالې ټولنې ته یو ګواښ دی. د قزاقستان ولسمشر له پرونیو مظاهرو وروسته مسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستو غوښتنه وکړه. ولسمشر قاسم جمارود په ټول قزاقستان کې تیره شپه وروسته تر دې بیړني حالت اعلان کړ چې مظاهرچیان د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې دولتي ودانیو ته ورننوتل. د قزاقستان ولسمشر د څو ساعتونو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره تیره شپه پر تلویزیون راڅرګند شو او وی ویل چې هیواد یې له تروریستي ګواښ سره مخ دی. ولسمشر قاسم په ورته وخت کې د روسیې په مشرۍ د ګټو له امنیتي سازمان څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د امنیتي سازمان د روسیې په مشرۍ دی چې قزاقستان، بیلاروس، ارمنستان، قرغزستان او تاجکستان یې غړي دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې له امریکا غږ راډیو وړاندې کړل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 921 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو لخوا د افغانانو ته د نو مرستو د ټولولو هرکلی کړی دی او د مرستو د ویشلو په برخه کې همکاري ته چمتووالی ښوول دی. ملګرو ملتونو ویلي چې تر اوسه یې افغانانو سره د جمعې د مرستو لپاره شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي. په موکړې د اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د طالبانو اسلامي امارت د ملګرو ملتونو لخوا پر روان ژمي کې افغانان سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالر د ټولولو د اقدام ستاینه کړې او د دغو مرستو د ویشلو په برخه کې چمتووالی ښودلې. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وایند بلال کریمی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دوی چمتو دي دا مرستې په شفاف ډول اړو کورنیو ته وویشي.
اسلامي امارت د ټولو هغو مرستو کومکونو چې په ژمي کې زموږ د هیوادوارو سره مرسته کولای شي او د هغوی د ستونزو په کمولو کې نقش ایفا کولای شي هرکلی کوي او هله مدې مداده چې دا د زمې په روان کوم وضعیت ته پدې کې ورسېږي او تر څو د اسلامي امارت له لارې څخه د اسلامي امارت نظارت باندې په شفاف ډول باندې خلک ترې مستفید.
بلګلو ته د افغانستان روان بشري وضعیت ته په کتلې سموده د مخه د مرستندوی هیوادو او سازمانونو څخه افغانان سره د بشري مرستو د برابرولو غوښتنه کړې و. د بلګلو ملتونو د عمومي منشي وان سټیپن د چارک د چاشمې پورې خبر اعلان ته ویل چې تر اوسه افغانان سره د مرستې لپاره د دسمبر د میاشتې په د خپل نړیوالو شریکانو څخه 1 میلیون ټنه خواړه او همداشان په ژمي کې بېوزله کسانو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې برابرې کړې دي. هغه ویل چې مرسته کوونکو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د دوه غوښتنو په ځواب کې تر اوسه 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې دبلیو پی د تیرې میاشتې د دسمبر د راپور له مخې په افغانستان کې تر 30 میلیونو پورې خلک د خوړو په برخه کې مسؤلیت نه لري او له 90% څخه زیات افغانان خوراکي توکو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې اوچا ویل چې په روانه اونۍ کې په افغانستان کې واورو بارانونو په یو شمېر سیمو کې د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په 13 میلادي میاشت دسمبر کې په افغانستان کې 1 میلیون کسانو ته مرستې رسولې دي. افغانستان کې د مرستو د ویشلو په برخه کې اندېښنې شته چې ممکن د طالبانو اسلامي امارت دا مرستې خپلو ملاتړو ته ویشي. خو ملګرو ملتونو له وړاندې ویلي چې بېوزلو خلکو سره به مخامخ مرستې وکړي. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وایند بلال کریمی هم دا ډول اندېښنې ردوي او وایي چې مرستې به په ډېر شفاف ډول ډیرو بیوزه کسانو ته وویشل شي.
په بشپړ ډول باندې په جدي توګه راځم. د اسلامي امارت له لوري څخه د ځینې حوادث وزارت او همدارنګه د مهاجرینو وزارت او د سړي میاست له لوري څخه د هیواد په ګوټ ګوټ کې په څلور دېرش ولایتو کې د مرکز په شمول ټولو هغه مستحقو خلکو ته چې واقعا مستحق دي هغوی ته په شفاف او منظم ډول باندې توضیح کیږي. په دې برخه کې اسلامي امارت یې د مرستو د توضیح کولو په لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هغه په رسوي او ارجابي وروسته د هغه تر ټولو زیات المن خلک تشخیص کیږي، ارجابي کیږي او وروسته له هغه څخه بیا مرستې ویشل کیږي.
د اقتصاد استاد ایساره ځای وایي چې افغانستان سره د ډیرو مرستو ژمنې شوي خو تر اوسه په ډیره کمه اندازه مرستې دغه هیواد ته رسیدلي او کم شمېر خلکو ته ویشل شوي دي چې لازم موثریت نه لري.
د نقطه دومی است که اگر جامعه جهانی واقعا صادقانه
خغلی رضایی ویل دویمه خبره دا ده چې که نړیواله ټولنه د نړیوالو ادارو له لارې افغانان سره مرستې وکړي او بحران کچه ټیټه او یا د یو ناورین چې ممکن پېښ شي مخې ونیسي، په کار دي چې د خلکو تر څارنې لاندې ادارې جوړې او د دغو ادارو سره د نړیوالو موسسو د سرګندو او یا غیر سرګندو اړیکو له لارې مرستې وویشل شي تر څو خلک په خپله د مرستو د ویشلو د بهیر څخه څارنه وکړي
توضیح شوه.
ښاغلی رضایی وایي چې دا کار به د مرستو د ویشلو په برخه کې د شفافیت سره هم مرسته وکړي. اقتصاد دا استاد وایي که چې مرستې په نغدي ډول وویشل شي د افغانستان اقتصاد ته به هم ترې ګټه ورسیږي او د ډالرو په وړاندې د افغانۍ په ثبات کې به هم مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو صفو خپریږي. په منځنۍ صفه 1.2.0، په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ورختونو زیاتېدل د ځمکې آبادی ګڼل کیږي او د وچکالۍ د منځه تللو زیری ګڼل کیږي. خو د افغانستان په څیر په یو ملک کې چې خلک یې د ګټو ستونزو سره مخ دي او اقتصادي په ټپو ودرېدلې دي، ورختونه د خلکو عادي ژوند لا پسې خرابوي. پام وکړئ د رپورټ ته.
په افغانستان کې د درنو واورو ورېدل او یخنۍ د بيځای شویو افغانانو ژوند د کړاوونو سره مخ کړی. لبل ولایت نه راغلی بيبي ګلا چې دوه ماشومان مایوب دي خپل وضعیت داسې بیانوي.
اوشتګان ما مایوب جګر خوند سي والی در په در خاف سره سي هي چې زنده داري ماجر سي از برای خدای خانه نه دغه نه علي مسافر سي مالی چې خو کنه سي تا اوشتګان ما سي تا دته مایوب از یک تا جوړ در په در خاف سره سي مالی بچای ما می توري چګل خو نه چیرې کوم کوم نه پیسې نه دغه نه دغه علي ګوژنکی تجنکی علي دات په ځل خاص زړه سیمه زبره یا کوم
د کابل د بيځای شویو په یو کم کې 340 کورنۍ ژوند کوي چې له جګړو وچکالۍ او بیوزلۍ لامل د خپل مينو پرې خودو تړ شوی او لکلونو رئیس په دغه موقتی سپناو کې ژوند کوي.
کابل آمده ممسایستم د 12 سال مېشه 13 سال ما اینجا ممسایستم نه برف او باران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج و محتاج هستیم. ما یعنی برآمده ایم که برای یک لخمانان به ایله خدا نمیجو بغل سرک دهی برف و بارش اگه داشته باشیم ما چی کنیم؟ گرم خانه خدا بانیم بیرون بریم. ما برآمده ایم که یک لخمانان بر اب سرای لش سرای خود ببریم.
افغانستان د نږدې شلو ولایتونو نه د واورې او بارانونو د ورېدو راپورونه ورکړ شوې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ورښت د لا زیاتېدو خبرداری ورکړی. خو د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي بیړنیو حالاتو ته چمتووالی لري او زیانمنو کورنیو ته هم مرستې رسول کیږي. افغانستان له نږدې درې کلنې سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوان و. اوس کروندګر اوسنیو ورښتونو او واورې ورېدو ته خوشاله دي.
ما بسیار از خوترکی فیاد میتم از سیند برو پناد خدا از دو سالگی بیشتر یا کمتر همیت یاد میتم تا همی سالای آخری مثل برف و باران بسیار موشد زمستان و بهارا بسیار باران موشد و این چند سال موشد که مثل خوشتولیم برف قطعی ور افتاده باران بسیار اندک حتی که میقدر نماشه یک ظرف ما از این نودان آب بگیریم و استفاده کنیم.
از برف دگهی که ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه، هنمی درخت و کشت و کشاورزی ما زیاد میشه. ما از برف زیاد خوش هستیم که از خدا شکردار هستیم.
خو سکال جمعی ده هغو بی سرپناو او بی وزل افغانانو ده پاره چه ده ناوره اقتصادی وضعیت سره مخامخ دی جوان لنویو کراونو سره مخ کرده.
سپینی خبری دورتی پا خبرونو او مسائلو ده نظر ده خواندانو سپینی خبری او دوریدون کو نظرونه هر ما خام ده اتو بجونه تر نه بجو پوری ده امریکا آقا گاشنا رادیو یو ساعته وقتو او دری خبرون
نن ده امریکا پا کانگرس ده بلواگرو ده برید نیو کار پوری کیگی ده پخوانی ولسمش دونالد ترامپ پلویانو پا 2020 کال ده جنوری پا شپږم نیټه د کانګرس ماڼۍ ته نوتول چیرې چې په ټاکنو کې د ولسمشر بایدن بریا تاییدله. د دغې پیښې په تور سلګونه کسان نیول شوي دي او اوس د محاکمې لپاره انتظار کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
یو کال وروسته لا هم د امریکا په کانګرس کې د تیر کال د جنوري شپږم نیټې د بلوا په اړه د پښتنې په خپل ځای دي چې په تیرو دو پیړیو کې د دې بدې پیښې مسؤل څوک دی. د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ملاتړي ادعا کوي چې دا جدي سرغړونه نه وه، خو منتقدین وایي چې ترامپ خپلو پلویانو ته لارښوونه کړې وه چې په ټاکنو کې د جو بایدن د بریا په وړاندې خنډ رامنځته کړي او په اغیزناکه توګه ډیموکراتیک بهیر زیانمن کړي. بلواګر په کانګرس ماڼۍ کې ګرځېدل قانون جوړونکو او کارکونکو ته امنیتي اندېښنې راولاړې کړې وې چې په ټاکنو کې د بایدن د بریا تایید لپاره چمتووالی نیو.
I'll never forgive president former president of the United States
زبهیت کله د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ولسمشر د هغه پلویان او هغه زورون کې ونه بخم چې زمون کارکونکو ته زیان پېښ کړ.
was exerted on our staff
guilty
له بلواڅو رزیورسته د متحده ایالاتو د استاذ مجلس ډیر ژر د ترامپ د استیزال لپاره لاس پکار شو او هغه د بغاوت په حڅولو تورن کړ. خود امریکا مرشان جرګي د 2020 کال په فبرवरी کې په خوانی ولسمشر ته برائت ورکړ. قانون جوړونکو پر دغه ورځ د امنیتي ناکامیو په اړه څو ځلې استمایي غونډې جوړې کړې او د ولسمشر ترامپ د کرونا په اړه د څېړنې لپاره یو ځانګړی کمیټه وګمارله. د کمیټې څو ځلې جلبونه صادر کړل چې د سپین ماڼۍ چارواکي او د ټرمپ د کمپاین کارکونکو الفري چې په دغه ورځ د ولسمشر د کړنو پاړه شاهدي ورکړي.
فاین مارک راندل میډوز ان کنټمپټ اف کانګرس
ټاکل شوې ده. د کمیټې د 2020 کال د نومبر د میاشتې له منځمهال ټاکنو وړاندې خپل څېړنې خبرې کړي، خو دا موندنې به قانوني الزامیت ونه لري. د امریکا په محاکمه کې لا تر اوسه 204 اشخاص ته د فدرال په کچه سزا وی اورول شوې دي. په دغه سزاګانو کې په مختلفو کچو کې له قانون څخه له سرغړون نیولې د ممنوع سیمونه د اوختو تر جرمونو پورې جزاوي او د پولیسو او د رسنیو د غړو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون شدید جرمونه هم شامل دي. د څیرونکو څړنې خای چې له اویا تر اتیا کسان له وسلوالو شبکو سره تړاو لري چې خای له شدید مجازات سره مخ شي.
دا کسان د پروډ بای او اوت کیپرز په شان کورنۍ او ترهګرو ډلو سره تړاو لري چې د ایداله مخې کانګرس ته دوی یوازې د مظاهره کولو لپاره نه وتللي، بلکې د نظام د اخلالولو او تاوتریخوالي د رامنځته کولو لپاره له منظم پلان سره تللي وو.
د جنوري د شپږمې په بلوا کې موجود 15 کسان وژل شول. هغه پښتنه چې لا تر اوسه د بحث وړ ده دا چې آیا دا ګډوډي په ناڅاپي توګه رامنځته شوې که د هغه بغاوت برخه و چې د متحده ایالاتو د وخت ولسمشر لخوا ورته لارښوونه شوې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان جمعنه کړي چې دی به د ځوانانو داسې یو نسل رامنځته کړي چې دوی د اسلامي ارزښتونو ته پابند وي. په مخکې دی رپورټ ته.
د استانبول د ښار د بشکتس په مرکزی سیمه کې د فوټبال نارینه مینوال او فیمینست خزینه مظاهره کوونکي په سختۍ سره یو ځای راټولیږي، خو اقتصادي بحران او په فردي ازادۍ باندې د محدودیتونو د لګیدو له امله دوی د اختلافي مسایلو پر ځای ډېرې مشترکې ستونزې لري. دوی د ځوانانو په توګه د فشار احساس کوي.
موږ د اقتصادي بحران ژورې اغیزې حس کوو. په عین وخت کې د ځوانو ښځو په توګه په خپل ژوند باندې هم ډېر فشار حس کوو.
انفلاسیون ډېر شوی او 10% ځوانان وزګار دي.
د ترکیه مهمه ستونزه اقتصاد ده. زمون پیسې ورځ تر بلې خپل ارزښت له لاسه ورکوي. اقتصاد مو خرابیږي. زه فکر نه کوم چې په نږدې راتلونکي کې به وضعیت ښه شي. تر هغه وخته چې حکومت بدل نشي وضعیت به همداسې وي. 18 کاله کېږي چې عین حکومت لرو.
په دې وروستیو کې په یوې ترسره شوې سروې کې معلومه شوې چې زیات ځوان رایه ورکوونکي نه یوازې د اقتصاد بلکې د بیان په ازادۍ باندې د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله ناخوښ دي.
They are finding it increasingly difficult.
دوی تراتلون کای سخت کاری او ویلمندی ورتن لري. په همدې خاطر هڅه کوي چې د موجوده نظام په وړاندې خپل نارضایتي وکړي. دوی د کوم ژغورن کې پیدا کولو په لټه کې نه دي، بلکې خپل ځانونه ژغورن کې بولي. دوی غواړي چې په مدني ټولنه کې برخه واخلي او غواړي چې د ستونزو د حل لپاره خپل لارې چارې وړاندې کړي.
ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې په خپل دوره کې به د دینی ښوونځیو په زیاتولو سره دین او وطن ته د وفادار ځوانانو یو تقوا لرونکی نسل وروزي. ځوانان همدارنګه شکایت کوي چې د ترکیې مهمې رسنۍ د اردوغان د پلویانو لخوا کنټرولیږي. دوی تر ډیره په ټولنیزو رسنیو اتکا کوي. ځینې شنونکي وایي د ځوانو رایه ورکوونکو تر منځ برداشت دا دی چې حکومت د مهمو موضوعګانو په حل کولو کې ناکام دی. په دې توګه د اردوغان هیلې خونسا کوي.
It is really difficult to
the ټول نفوس سل په سل کې کنټرولول ستونزمن کار دی، ځکه د ځوانانو مشکلات نه دي حل شوي. د پوهنې د سیستم ستونزې په خپل ځای پاتې دي او د ځوانانو د بې وزګارۍ ستونزې هم په خپل ځای دي.
ځوانانو دوه کاله مخکې چپ اړخي سیاستوال اکرام امام اوغلو ته په رایه ورکولو سره نوموړی د استانبول د ښاروال په توګه غوره کړ او په دغه ښار باندې د اردوغان د ګوند 25 کلنه واکمني ختمه کړه. ښاغلی اردوغان هم په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیوګانو د خپرولو او له ځوانانو سره د غونډو د جوړولو له لارې غواړي چې د دوی ملاتړ جلب کړي، خو له نظر پوښتنو ښکاري چې ځوانان نه یوازې د اردوغان بلکې د ټولو سیاسي ګوندونو د ملاتړ په هکله زړه نازړه دي. مومن خان واحدی د امریکا غږ واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنان.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې د فایزر د کرونا وایرس ضد 10 ملیونه ټیبلټونه دي وپیری. په دې توګه اوس باید حکومت ټول ټال 10 ملیونه ټیبلټونه وپیری سو د کرونا وایرس د اومیکرون بڼې سره غوره مبارزه وشي. په مخکې دی رپورټ ته
د واشنگټن ډی سي اوسیدونکو د دې اونۍ په سر کې په واورو کې د لوبو لپاره بهر راوتلي وو. دا په جمی کې د نورمال حالت یو علامت ده، خو په امریکا کې په کرونا وایروس دا اخته ناروغانو شمیره ډیره لوړه شوې ده. د جان هاپکنز پوهنتون رپورت وای د دوشنبه په ورځ دغه شمیره په 40 ساعتو کې 1 ملیون ته ورسېده چې یو نړیوال ریکارډ ده.
نن زه خپل ټیم ته هدایت ورکوم چې د فایزر نه 10 ملیونه نورې ګولۍ واخلي چې د سره به شمیر 10 ملیونو ته ورسیږي او د تداوی لپاره به راتلونکو میاشتو کې خلکو ته ورکړل شي.
نوموړي ژمنه وکړه چې تقویتي واکسین او د ناروغانو د ازموونې کار به نور هم پراخه کوي. د کرونا د ازموونې لپاره په اوږدو کتارونو د امریکایانو د انتظار له امله په ښاغلي بایدن نیوکه کیږي.
موږ داسې نور او ډیر معلومات لرو چې اومیکرون د وجود په پورتنۍ برخې باندې زیات اغیز کوي. د ویروس نورو ډولونو په سږو اغیز کوو او نمونیا ترې رامنځته کېدله، خو نورو څېړنو ته اړتیا ده چې دا ثابته کړي.
امریکا بهرنۍ نړۍ ته د ویکسین 315 میلیونه ډوزا ورکړي او د 2.2 میلیارډو نور ډوزونو د ورکولو ژمنه کړې ده. خود روختیا ځینې کارپوهان وایي چې شتمن هیوادونه نورې نړۍ ته کافی واکسین نه ورکوي او د دغه ویروس د نوي ډولو د مخنیوي لپاره کافی ګامونه نه اخلي.
تر څو چې موږ په افریقا، جنوب ختیځ آسیا او لاتین امریکا کې د واکسین کولو هڅې یو په دوه کړې نه وي، نو دا مسله به وي. تر اوسه نه امریکا او نه هم د جی و هیوادونو په دې اړه کومه ژمنه کړې ده.
د دوشنبه په ورځ د امریکا د روغتیا چارواکو د 12 کلنو ماشومانو لپاره هم د واکسین د دریم ډوز د ورکولو اجازه ورکړه، خو حتمی منظوري به راتلونکي 16 ورځو کې کیږي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
یو عراقی خطاط له 150 کلونو راهیسه د خپل هنر له طریقه نفقه ګټي. هغه هم هنر ژوندۍ ساتي او هم هڅه کوي چې خپل آثار په عراق او نورو هیوادونو کې خرڅ کړي. عبدالکریم رمضان په عراق او بهر کې ډیر مینوال لري.
عبدالکریم الرمضان خپل هغه بڼکه چې د رسامۍ د قلم په توګه ترې استفاده کوي په رنګ کې چوکه کوي او د سپینې پاڼې پر مخ په عربي ژبه نادره خطاطي کوي. داسې خطاطي چې د هغه په وینا ورځ تر بلې د ورکېدو په حال کې ده. کله چې رمضان کوچنی و نو د پلار تر څنګ به په داسې حال کې ناست و چې پلار به یې په عربي ژبه نادر او پیچلي توري لیکل. د هغه پلار د 10 کلونو را په دېخوا خطاطي کوي. وروسته له هغه چې ډیرو ماهرو خطاطانو دا هنر د نورو دایمي کارونو لپاره پریښوده، نو د هڅه وکړه چې دا هنر ژوندی او له ورکېدو څخه وساتي. په 19 کلنۍ کې رمضان د عربي ژبې د خطاطۍ درس ووایه چې بیا وروسته په بصره کې په یوه ښوونځي کې د ښوونکي په توګه مقرر شو.
کله چې زه کوچنی وم نو زه به د خپل پلار تر څنګ کېناستم او د هغه خطاطي به مې لیدله. ما د هغه له هنر سره ډیره مینه پیدا کړه او د دې هڅه مې وکړه چې له هغه تقلید وکړم. نو کله به چې هغه له خپلې څوکۍ پورته شو نو زه به د هغه په ځای کېناستم او د هغه قلم به مې راواخیست. د هغه د خطاطۍ په قلم باندې لیکل راته ستونزمن و، نو ما به د خودکار قلم راواخیست او په هغه باندې به مې لیکنه کوله.
رمضان د مسلکي کار تر څنګ د خپل پلار په زاړه ورکشاپ کې کینی او هلته خطاطي کوي. هغه تر اوسه پورې په کور دننه او بهر کې د شپېتو نه ډېر خطاطي شوي هنري آثار نندارې ته وړاندې کړي دي.
اكو ناس مثلا هملت هذا الوضع
زينو خلقو دا هنر لپامه غرزولي او نور مسلکونو ته مخه کړی ده. هغوی وای چې له خطاطۍ هغوی نشي کولای خپل ورځنی مصرف پوره کړي. زه دلته يم او هم دلته به پاتې شم فقط د خپل مسولیت لپاره او د خپل پلار د هیلو د ژوندۍ ساتلو په خاطر.
په داس حال کې چې د رمضان د خطاطۍ و نسخه د 0 نه تر 1500 پورې خرڅيږي، خو هغه وای چې په دې سره نشي کولای خپل ژوند پر مخ بوزي.
که حالت همداسې دوام وکړي نو عربي خطاطي به د وخت په تیریدلو سره له منځه ولاړ شي. د دې لپاره چې دا لرغونی هنر له منځه ولاړ نه شي، باید مسؤولین په دې حق له مرسته وکړي، که نه د عربي ژبې دا میراث به له منځه ولاړ شي.
د وخت په تیریدو سره رمضان له 350 نه ډېرې خطاطي هنري ټوټې لیکلې دي چې بیا له دې جملې څخه ډېرو په اروپا، مراکو او ترکیه کې جایزې هم ګټلې دي.
ما د بسم الله یا د الله د نوم ډېرې نسخې خطاطي کړې دي چې یوه هم بلې ته ورته نه ده. ما د دې خطاطیو په خاطر له المان نه د افتخاري دکتورا سند هم ترلاسه کړی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غاښنا رادیونه زموږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي د خوده په